اوریدن کو مشال ریڈیو تا په خیر راغلی په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې دي مليها امیتزاده ما د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د سیمې او د نړۍ په اړه ریپورتونه لرو خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو د پامیر ساحل نه
د مشال رادیو خبری سرټکی د افغانستان د کندهار لزندانه شاوخوا 1500 بندیان تښتیدلی دي. ویکیلیکس ویبپاڼه وایي امریکا په ګوانتانامو کې بېګناه کسان بند کړي دي او امنیتي ځواکونو د شام په جنوبي سیمې دره برید کړی دی. په دمشق کې 14 ولسی وګړي وژل شوي دي. بشپړ خبرونه د افغانستان د کندهار ولایت له زندانه شاوخوا 1500 زندانیان تښتیدلی دي. نور حال له سیمې د مشال راډیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
د کندهار د زندان امیر غلام دستگیر مایار وایي چې زندان ته نږدې له یو کور څخه سمڅه کیندل شوې او له دې لارې د زندان د سیاسي بلاک ټول زندانیان تښتیدلی چې د دوی په خبره شمیره یې 4600 تنو ته رسیږي. د کندهار د زندان مشر زیاتوي چې په تښتیدلو طالبانو کې طالب قمندانان هم شامل وو چې د دوی په لټنې ورپسې روانې دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې لیکلي چې د تښتیدلو بندیانو شمیره 541 تنه ده.
په 2008 زیږیز کال کې هم طالبانو د همدې زندان ورونه په بمونو الوزولي ول او بیا له دې زندانه شاوخوا زر زندانیان وتښتیدل چې پکې وسلوال طالبان هم ول. ویکیلیکس ویبپاڼې ځینې نور پټ امریکایي کاغذونه خپاره کړي دي چې پکې ویل شوي امریکا له کالونو راهیسې په ګوانتانامو کې ګڼ شمېر بېګناه خلک ساتلي دي. دا پاڼې چې په بېلابېلو امریکایي او اروپایي ورځپاڼو کې خپرې شوي دي پکې د هغو ټولو 1900 کسانو په اړه معلومات دي چې په دې امریکایي زندان کې وخت تیر کړی دی. په ګوانتانامو کې دا زندان په 2002 زیږیز کال کې پرانستل شوی و. د بریتانیا په ګارډین ورځپاڼه کې لیکل شوی لپټو کاغذونو ښکاري چې 240 زندانیان خطرناک ترهګر ګرځول شوي ول خو په دوی کې 1.5 بیګونه افغانان او پاکستانیان دي. په دوی کې کاروندګران ډریوران او خواړه پخونکي شامل دي. ورځپاڼه وایي د پټو پاڼو تر مخې 380 بندیان عام پیاده وسلوال دي. د امریکا د دفاع وزارت د دې پاڼو ښکاره کېدل بدمرغي بولي او وایي په دې کاغذونو کې زیاتره ارزیابۍ او څېړنې پوره نه دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی و چې دا زندان متړي خو لا اوس هم پکې 102 بندیان پراته دي. د حقونو فعالین وایي د سوریا یا د شام امنیتي ځواکونو د ټانکونو په مرسته د هیواد په جنوبي سیمه دره برید کړی دی. دره هم هغه ځای دی چې 13 میاشت پکې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد مظاهرې پیل شوې. د سیمې اوسیدونکو وایي دلته په سلګونو پوځیان راغلي دي. رپورټونه وایي د پوځ په ډزو کې یو شمېر خلک وژل شوي دي خو د دې تر اوسه پخلای نه دی شوی. فعالین او شاهدان وایي د سوریا امنیتي سرتیرو نن سهار وختي د پلازمینې دمشق په شاوخوا سیمې دوما کې پر ملکي وګړو ډزې وکړې او د سیمې اوسیدونکي یې ونیول. د حقونو یوه ډله وایي امنیتي سرتیرو او د اسد پلویو کسانو په جبلا کې شاوخوا 14 کسان وژلې دي. د دوی په خبره امنیتي سرتیرو په سوریا کې د ناکرارۍ له پیرېدو سره 350 څخه زیات کسان وژلې دي. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې ناټو پر یو هوایی برید کې د یو کمپاوند دننه یو ودانی ورانه شوې ده. دا کمپاوند د واکمن مومر قذافی دی. د نوموړي د حکومت د اطلاعاتو د یو چارواکي له وینا سره سم په برید کې 45 کسان ژوبل شوي دي او ځینې نور ورک دي. آزادو سرچینو لا د دې مرګ ژوبلې پخلی نه دی کړی. چارواکي وایي برید د قذافی د وژنې لپاره شوی دی. تر دې مخکې هم د قذافی دا کمپاوند په نښه شوی و. چنونکي وایي چې داسې ښکاري ناټو په دې وروستیو ورځو کې په ترابلس کې بریدونه زیاتوي. د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې نن سوداګرانو د کاربندیز اعلان کړی دی. د هړتال اعلان تر هغې وروسته وشو چې د یوه تښتول شوي سوداګر علي جوهر مړی ترلاسه شو. نوموړی د باجوړ په ارنګ سیمه کې وژل شوی او تیر ماښام خاورو ته وسپارل شو. په کوز دیر کې د کاربندیز په اړه نور حال له سیمې د مشال راډیو خبریال غلام غوث راکوي.
د کوز دیر د سوداګرو اتحادیې د علي جوهر په وژنه سخت غبرګون ښودلی دی او نن یې په تیمرګره کې کاربندیز اعلان کړی دی او په کوز دیر کې د چکدرې نه واخله تر خال پوري واړه او لوی بازارونه به نن بند وي.
تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. نن په نړۍ کې د ملاریا د ناروغۍ د مخنیوي ورځ لمانځل کیږي. په قبایلی سیمې شمالي وزیرستان او د خیبر پختونخوا په بنو کې هم د ملاریا په ناروغۍ ډېر کسان اخته دي. نور حال سیمې د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
په شمالی وزیرستان او بنو کې خلک وایي چې د ګرمۍ مخ په زیاتېدو سره ملاریا ناروغي هم مخ په زیاتېدو ده. دوی وایي چې د پخوا په شان د ماشو ختمولو سپرې کوونکي ټیمونه په نظر ناراضي، او که دولت په وخت باندې دغه سپرې په مختلفو سیمو کې وکړي نو هیله ده چې په دغه ناروغي به کابو عمومي.
د ملاریا د مخنیوي ورځ د روغتیا د نړیوالې ادارې په غونډه کې له 2009 زیږیز کال راهیسې لمانځل کیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د یو بیان تر مخې په 2009 کال کې د نړۍ نیمه آبادی د ملاریا له خطر سره مخامخ وه. هر کال شاوخوا 2.5 میلیونه خلک د ملاریا په ناروغۍ اخته کیږي او 8 لک کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه کیږي. د مشال خبرونه پای ته ورسېدل.
تاسو خبرونه د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل براندې کول په دې خبرونه کې دا ریپورټونه هم شته. د کندهار د جیل نه په سلګونو قیدیان په تښتیدلو کې بریالي شوي دي. په دې اړه به معلومات واورئ. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د سند صوبې په ګډون په پاکستان کې د ضرورت سره سم د بیلې صوبې جوړولو د بیان په اړه سیاسي ګوندونو سخت غبرګون ښودلې دي. د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې قائم مقام جنرال سیکرټري بشیر جان وایي
زمونږ موقف به بالکل واضح دی چې مونږ داسې خبره نه منو او نه د دې حمایت کوو، مونږ د دې مذمت کوو، د دې مخالفت کوو. مونږ سند یو وحدت ګڼو.
په سوات کې د امن د راتګ سره د چیکینګ لپاره لګول شوی چیک پوسټو کې کمی راغلی. خلک خوشاله دي.
د مخکینه نه بګډه راغټه اساني راغلی. مخته به تقریبا شپږو غنټو پورې زمنګ ټایم لګیدو. اسی نگرانی د پاره ولاړ دي. خلک هغه چیکینګ نشته کم تکلیفات څه مخکې مونږ ته وا کارډونه چیک ولاره کوشه وخیږه.
نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ملیریا د مخنیوي نړیواله ورځ منځل کیږي. یو ډاکټر د دې مرز او د علاماتو په اړه وایي
متبیا خو یو میکروبی مریضی ده چې دا د ماشې په واسطه باندې خورېږي. علائم یې دا دی چې د باندې یخنۍ شروع کیږي او سات وجود یې ټول لچوي او د وجود همدرد تلي او څه په وجه یخنۍ کیږي.
د دې ترڅنګ هفتهوار پروګرام په ماسې تیر شو. وطنه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیره شپه د کندهار لوی جیل نه په سلګونو سیاسي قیدیان تښتیدلی دي. د کندهار د جیل مشر غلام دستګیر معیار وای دغه قیدیان تیره شپه ناوخته له یو ټنل له لارې چې جیل ته نږدې د یو کور نه تیر کړی وتلی دي چې په وینا یې شمېره خواوشا 1500 ته نږدې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نکی بلامتونوال په رپورټ کې.
د کندهار ولی توریالی وسانن په یو خبري غونډه کې ویل چې وسلوالو طالبانو له یو نوي تکتیک څخه کار اخیستی او د کندهار خار اړوند د سرکوزی په سیمه کې د کندهار هرات پر لوی لار له یو کور څخه د زندان هغه خونی پولیس مته استلی چې سیاسي بندیان پکې ساتل کېدل. توریالی وسا ویل چې په دې پیښه کې 455 بندیان تښتیدلی چې یوازې یو جنایي او پاتې نورې ټول سیاسي بندیان دي. نوموړي زیاته کړه چې له تښتیدلو بندیانو څخه یې ځینې بیرته نیول شوي خو کار شمیره یې په ګوته نه کړه.
دوی د سرپوزیه د مابس څخه د باندې د مابس و جنوبي غربي خواته د یو کور څخه نغم وهلې دي تر مابس ته ننپورې. موږ چې سهار وختي د 4:30 بجو په شاوخوا کې خبر شولو د څه بندیانو فرار کړی دی. د بندیانو تعداد تقریبا 455 تنه دي چې د هغو څخه یو جنایي او 444 تنه سیاسي بندیان دي.
د ویسا په وینا په یاد کور کې ماینونه ځای پر ځای شوي او له چاودیدونکو توکیو ډک د ځانمرګي بریدونو واسکټونه هم ترې ترلاسه شوي. د کندهار والي دا هم ویل چې تښتیدلې بندیان ټول د کمپیوټر بایومیټریک سیستم په وسیله تثبیت شوي چې دا کار به یې په بیان نیولو کې مرسته وکړي.
زموږ امنیتي ارګانونه اوس شاوخوا د کندهار ښار ولسوالۍ د ټولو ساحې تر کنټرول لاندې دي. څه تعداد بندیان بیرته نیول شوي دي. د خوشي ځای دا دی چې د ټولو بندیان بایومیټریک شوي دي. دا به اسانه چې د تلاشۍ په نتیجه کې دا کسان دستګیر شي.
طالبان یوسف احمدی وای چې له 1350 راهیسې د زندان له سویل لوري څخه د 360 متره په فاصله سمڅې د وستلو کار پیل کړی و چې د دوی خبره په پایله کې 1351 تلویخ طالب بندیان له زندان څخه په تېښته بریالي شول. قری یوسف وای چې په تېښتېدلو بندیانو کې طالب قماندانان هم شامل دي. د یادونه ورده چې نږدې 2 کاله مخکې پر دې زندان ډله ایز وسلوال او ځانمرګي برید شوی و چې په ترڅ کې هغه مهال هم ګڼ بندیان تېښتېدلي وو. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
اوریدونکو څنګه چې تاسو د نکیب الله متنوال په ریپورت کې واوریدل، خواوشا 1500 قیدیان په کندهار کې د یو جیل نه تښتیدلی دي. هم په دې اړه زموږ همکار احمد تکل د کندهار نه د افغانستان د پارلمان غړي او د نېشنل یونایټډ پارټي مشر نورالحق علومی سره دا خبرې کړې دي.
علومي صاحب د دې لوی پیښې لپاره به تاسو څه فکر کوئ چې د چارواکو ځواب څه وي؟
چارواک په نورو قانونو کې اخته دي، اصلا د قانون د پلي کولو دپاره دوی نه دي چمتو، ولس د دوی نه ناراضه دي. یوازنی دوی په خپل قوت باندې هم کشمیر دومره قوای موږ ضرو په قندار باندې چې یو مابس وساتي، یو ځینې ځایونه چې قرارګاه دي یو قومانداني وساتي. تاسو یوازې تېر هفتې وکتل چې یو ښه قومندان موږ له لاسه ورکړ، مثلا هغه شهید شو. که دلته چارواک چارواک وایي چې قانون پلي کول یې هدف راوړل، ولس ورسره مرسته کوله. دا فاصله چې دوی تونل مثلا ته جوړ کړی دی د سړک نه هره ورځ خلک ګوري، خلک هم دوی سره همکاري نه کوي. موږ باید د لوی رهبرانو د لوی آمرینو چې د سطح د ولایت دي هغو نه باید بازخواست وکړو چې ولې دا حالت راغلی دی. تر اوسه دوی په خپل منځ کې همغږي نه لري چې دلته امنیت شته، پولیس شته، اردو شته، نور خارجي قوتونه شته. بیا داسې یو حادثې لا ته راځي چې د شرم ول هغه یو حادثې دي.
تاسو فکر نه کوئ چې دا مسله به تر غفلت نه یو څه هاخوا وي؟
موږ چې غفلت وایو داسې نه وایو چې وایم دوی بې ګناه دي، فقط نه چې وایو دوی غفلت دي. دشمن هره ورځ ویش دي، موږ بیده یو، یا بیده یو یا دشمن سره لاس لرو. دشمن خامخا هره ورځ وایي چې مثلا زموږ په ارګانو باندې دوی اغیزه کلی دي، په هغو باندې شامل دي. سره له دې نه چې د خارج نه تر داخله ټول به وایي، بیا هغو پسې نه ګرځي، زمینه برابروي چې دا کړو. دشمن ستا، دشمن لاس لري، دشمن دوی ته ویلی دی چې تاسو سترګې به پټی کړئ چې موږ دا کار تر پایه پورې به ورسو. اوس بسخاص په یو هیئت باندې نه خلاصېږي چې هیئتان موږ به ورولېږو، لکه نور هیئتان نتیجې نه معلومېږي. بیا په یو کمزور باندې جزا راځي، زوراور کسان چې په سر کې ناستي هغو ته هېڅ یا څه به نه وایي.
دا چې تاسو وایئ چې ښایي طالبانو به ورته ویلي وي چې تاسو سترګې پټې ونیسئ، آیا په دې معنا ده چې تاسو وایئ شاید په چارواکو کې داسې کسان وي چې لاره به لري له طالبانو سره؟
یعنی نږدې کسان د چارواکو په منځ کې هم دغو کسان چې دي د نظر نه لرې نه دي. دا ولایت ته موږ ولایت نه وایو، دا ولایت یک باستیل دي، په خپله په عمومي توګه یو زندان غوندې دي چې یو زندانبان لري چې نور چارواکو ته ګورم ګرځه د هغو نه اطاعت کوي. دغسې دي چې اولس بېزاره دي، اولس مروره دي، اولس دولت سره همکاري نه کوي. که دولت همکاري کوله دا اولس دولت سره، اوس ټول به پوهېدل چې دا حادثه نن سبا عملي کېږي. د هغې مخنیوي کول دا دواله د هم غفلت دي. د دغه غفلت نه نه مثلا هغه کسان چې د دشمن کسان چې د استخبارات حتی وایم چې د آیسای پکې شامل دي چې دا کار کړی دي چې دا دولت وشرموي.
اوس خو دا پېښه وشوله په نوره دنیا کې، کله چې یوه ډېره وړه اشتباه کېږي د حکومتي چارواکو په سویه، یو یا دوه یا څو مسؤل کسان حاضریږي دې ته چې مسؤلیت یې ومني او استعفا وکړي. دلته په افغانستان کې ستاسو په نظر څه پکار دي؟
دا دود او فرهنګ په افغانستان کې نه دی راغلی. سل واره دا کارونه کېږي، بیا هغه چارواک دي، هغه امران دي، هغه رهبري دي. دا د رهبري په سطح چې دلته اصلاحات رانولو، که دوی خو کولی نه شي. اوس په سطح چې موږ دولت وایو، اداره وایو، یو دوه درې ته مثلا چې یو سم جزا به ورکړي چې دلته خلک وبو پوهېږي چې رښتیا دلته مکافات او مجازات شته. مکافات او مجازات دلته په دې وطن کې نشته. مجازات هم فقط هغه کسان دي چې په ټیټه سطح کې قرار لري، مکافات د مشران دي چې په لویه سطح کې قرار لري. که نه دا کارونه چې کېدل یو ته تر اوسه څوک جزا نه دی ورکړل. اتوم د سو چې تېر شو درې کال مخکې چا هېڅ وزیر ته جزا ورنکړ. او د مزار قصې چې خارجیان یې وژل شو، هغو ته سل واره دلته بېګناه خلک وژل شوی دي. په کندهار باندې په مظاهره باندې خلک یې وژل شو، هغه ته څوک جزا ورنکړل. هغه کسان چې اصلي کسان دي دلته تر اوسه هغو ته جزا نه دی ورکړل. اولس هم څه ونه وایي، چا ته به ووایي. یو څرګند حقیقت ده چې دښمن ویښ دي، کوشش کوي د کوچني کمزورتیانو دومره استفاده وکړي یو لوی هدف ته لاس ورسوي.
د مشال ریډیو همکار احمد تکل و چې د افغانستان د پارلمان په خوانی غړي نورالحق علومی سره خبرې کړې وې.
د مشال ریډیو دا
د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف دغه بیان چې د کراچۍ په ګډون په ملک کې چې چرته هم د نوې صوبې جوړولو ضرورت وي په کار د چیوشي پرې د پاکستان لویو سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي اے ان پی او ایم کیو ان خپل غبرګون ښودلی چې د سند صوبې ویش ورته هیڅکله نه دی قبول. دا په داسې حال کې ده چې د سو مودو راهیسې د سرایکي صوبه جوړولو لپاره هڅو زور نیولی دی. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي تفصیل سره.
د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف د اتوار په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې په ملک کې چې چرته هم د نوو صوبو د جوړولو ضرورت پیښ شي هلته باید نوې صوبې جوړ شي. هغه وویل کراچی هم بیل صوبه جوړول پکار دي او یا که د ملک په بل کومه برخه کې د دې ضرورت وي باید دا کار وکړی شي. شهباز شریف دا خبرې په داسې موقع کړې دي چې پاکستان کې د څو لسیزو راهسې د سرایکي صوبې دپاره جاری تحریک په دې وروستیو کې زور نیولی دی. د پنجاب اعلی وزیر د کراچۍ څخه د بیل صوبې د جوړولو په بیان پیپلز پارټۍ، عوامي نېشنل پارټۍ، سند قوم پرست ګوندونو او ایم کیو ایم سخت خبرګون ښودلی دی. د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د شهباز شریف د بیان په اړه وویل چې پنجاب صوبه د سند صوبې څخه ډیره لویه ده، هلته نورې صوبې جوړېدی شي خو سند کې نه. په تاریخي توګه کراچۍ د سند برخه ده او دا به د سند برخه وي. سند کې د نورو صوبو د جوړولو ضرورت نشته. سند یو ځانګړی روایت او پیژندګلوي لري. چې چا هم د سند د ویش خبره کړې ده هغه دې دا ټول قدرونه هم نه هیروي. عوامي نېشنل ګوند سند څانګې کراچۍ د ځان له صوبې په اړه د پنجاب د وزیر اعلی د بیان غندنه کړې ده او دا یې د سند صوبې د یووالي په ضد سازش بللی دی. د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې قائم مقام جنرل سیکرټری بشیر جان په دې حقله وایي
زموږ موقف به بالکل واضح دی چې موږ داسې خبره نه منو او نه د دې حمایت کوو. موږ د دې مذمت کوو، د دې مخالفت کوو. موږ سند یو وحدت ګڼو. دا خبره ضرور ده چې په دې کې مختلف قومیتونه اوسي. په دې کې د کراچۍ په شانتي صنعتي ښار دی، دې په وجه خلک آباد دی. خو سند وحدت دی او د دې ماتول ډېره ګرانه خبره ده. موږ به باقاعده که داسې یو تحریک راپورته شو یا چا غږ وکړو نو موږ به د هغې یوازې مذمت نه بلکې عوامي نېشنل پارټي سند د هغې مخالفت هم کوي.
سند قام پرست ګوند جی ایس ان مشر بشیر قریشی ویلی دی چې سند صوبه د زرګونو کلونو راهسې خپل ځان له کلچر او پیژندګلو لري. نوموړی د شهباز شریف بیان په سند صوبه کې د خانه جنګۍ سازش بللی دی. ایم کیو ایم ډلې مشر فاروق ستار هم کراچۍ د بیلې صوبې په توګه د جوړولو خبره د سند صوبې د ولس د جذباتو خلاف بللی ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریڈیو وار
په دیر کې نامعلومه کسانو یو سوداګر علي جوهر د تختولو وروسته وژلی دی. په کوز دیر کې د علي جوهر د وژنې وروسته سوداګرانو د احتجاج په توګه کاربندیز اعلان کړی دی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث تفصیل راکوي.
د کوز دیر د پولیسو مشر سلیم مروت په وینا د تیمرګری د بازار د سیمټو سری او سری لوی سوداګر علي جوهر نامعلومه کسانو د تختولو نه پس د باجوړ په ارنګ سیمه کې وژلی دی. د علي جوهر مړی تیر ماښام شپږ بجې د تیمرګری په خونګي کلی کې خاورو ته وسپارلی شو. تیر ماښام د علي جوهر د جنازې پر مهال د هغه ورور علي سردار د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
دهشتګردو زما ورور چې کوم دی د دې ځای کې غوا کړی دی او د غوا نه وروسته هغه چې کوم دی په ارنګ په غرونو کې چې کوم دی هلته قتل کړی دی سهار اټ بجې. موږ ته چې کوم دی نو تقریبا یو منټ بعد ټلیفون وکړو د ده ډرایور چې یاره زما نه چې کوم دی خانجي دغه ترهاګر وتښتو. نو موږ فوري راووتو روډ ته زموږ په طرف باندې را روان و. خدای چې کوم دی په زموږ نه تقریبا یو پارلنګ فاصله کې په یو موړ باندې
سردار مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د هغې خاندان د چا سره هیڅ قسمه بدی هم نه لري.
زمنګ له چا سره ایست بدی نشته. دا چې کوم دی یو قسم مرز دی او دی چې کوم دی مسلسل کوي او په دې علاقې شریف خلک چې کوم دی دا غي ژوند دی تنگ کړی دی. دا بس په دې ملک کې دهشتګردي په دې ملک کې چې کوم دی یېره په دې ملک کې چې کوم دی نو د پاره چې کوم دی لارا وره ول لپاره دی. دا
د کوز دیر د سوداګرو اتحادیه د علي جوهر په وجنه سخت غبرګون خودلې دی او نن یې په تیمرګره کې کاربندیز اعلان کړی دی. او په کوز دیر کې د چکدرې نه واخله تر خال پوری واړه او لوی بازارونه بنن بند وی. د علي جوهر د جنازې پر مهال د سوداګرو د اتحادیې مشرانو مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم انوار الدین دی د تیمرګری بازار صدر یم چې جوهر علی خان یو مضبوط غونته سړی چې هغه ته تحفظ میلاو نه شو نو زموږ مثال هم د بازار د سپینو چرګانو دی څه ټایم هم مونږ د پنجرې نه څوک نیوی شي او اخیستی شي مالالولیم شي
زه زما نوم جمیالله دی د تیمرګری د تاجر یونین نه طرف نه یم او زمونږ د بازار د طرف نه چې کوم دی دا د تیمرګری د 4500 دوکانرانو قتل دی جوهر یوازې نه دی قتل شوی 4500 کسان چې کوم دی بایا قتل شوی دی او زمونږ بھرپور احتجاج دے ٹول ضلع دیر سو دور چکم دی اپا دی مانی مشتری کری انشاءاللہ مکمل با بازار بنی شٹر ڈاو بنو بن بھائی او پایا جام بھائی
د سیمی مشرانو هم د علی جوهر په وجنه سخت خفګان سرګن کړی دی او په سیمه کې موجود لیوی پولیس او پوز باندې سخت ټکونه کړی دی. د لړکی د بردیر تیر ضلع ناظم او تیر د صوبائی اسمبلی ممبر صاحبزاده طارق الله مشال ریډیو ته وویل
په دې حالاتو کې چې را جوهر بیگا پس د رڼا ورځ باندې کډنپ شوی او د خپل کور د مخې نه او د داسې زګینه اغوا شوی دی چې هلته کې مختلف لارو کې بیا پاټکونه دي چک پوسټ دي عام سورلۍ ته عام خلکو ته خو چک چکینګ کیږي نو د هغې زنانم خلک لټوي خو افسوس دا دی چې کله په ګاډي کې یو داسې سړی پروت وي نو بیا په هغه وخت کې بیا پولیس هم ړوند دی او سکاوټس هم ړوند دی او فوج هم ړوند دی. لهذا موږ د دې پرزور مزمت کوو او که زر تر زره د دې دا کوم اغواکار دی د دې خلاف اکشن وانغیستی شو نو بیا به دا ټول دیرم احتجاج وي دا ټول ملکنډ ډویژن به هم احتجاج کوي.
ولې د کوز دیر د پولیسو مشر سلیم مروت مشال ریډیو ته وویل
پولیس ایف آی آر کې درج کړی دی او انویسټیګیشن روان دی انشاءالله چې کوم اصلي مجرمان دی ډیر زر به انشاءالله مجرمانو ته
د یادونې وړ ده چې په کوز دیر کې درې ورځې وړاندې د مسکینی په خرقې علاقه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ انخته کې 14 امنیتي سرتیري وژل شوي وو. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال ریډیو اوره. دا وخت د حکمران ګوند پیپلز پارټي او مسلم لیگ کاف ترمنځ د اتحاد کولو خبرې روانې دي او امکان څرګندېږي چې راتلونکي څو ورځو کې مسلم لیگ کاف په حکومت کې شامل شي. د دې اتحاد څومره امکان دی او دا د پاکستان په موجوده سیاست کې څومره کردار لرلی شي او د اسلام آباد نه د عالم زیب خان دا رپورټ.
13 ورځ د تعلیم مرکزی وزیر سردار آصف احمد علی مطبوعاتی ادارو سره د خبرو اترو په وخت اویل چې د مسلم لیگ کاپ ډله به روانه هفته کې د دوی سره په حکومت او کابینه کې ګډون وکړي. په دې حقله د پاکستان مطبوعات داسې خبرونه هم خپروي چې مسلم لیگ کاپ ډله د حکمران ډلې یعنی پیپل پارټي سره په حکومت کې د یو ځای کېدو لپاره سلا شوې ده او حکومت به دوی له د مرکز په کچ څلور وزارتونه هم ورکوي. ولې بلخوا د مسلم لیگ کاپ او پیپلز پارټي یا حکمران ډلې د دغه ممکنه ملګرتیا په حقله د مسلم لیگ کاپ مرکزی غړی انجینیر امیر مقام وای چې دې لړکې د دوی خبرې روانې دي ولې تر دې دمه دوی حتمی فیصله نه ده کړې. انجینیر امیر مقام د دغه دریز رستو چې کله مونږ د پیپلز پارټۍ غړي او د مواصلاتو مرکزی وزیر ارباب عالمگیر نه پوښتنه وکړه نو هغې د تعلیم مرکزی وزیر سردار آصف احمد علی پشان یو وار بیا د دې خبرې پخلی وکړو چې راتلونکي څو ورځې کې به مسلم لیگ کاپ د حکومت برخه جوړه شي. دغه دواړه مرکزی ډلو د اتحاد څومره امکان لري او دې سره د پاکستان په موجوده سیاسي ماحول کې څه قسم بدلون راتلی شي؟ خبریال طلعت حسین سپدی ډول جواب ورکوي.
چلنے والی پیپلز پارٹی کی پرانی پالیسی ہے جس میں کسی اصول
یو خو د صدر آصف علی زرداری سے مشرے کے دا پیپلز پارٹی ہم آگا پخوانی پالیسی دا چې د سو اصول و قاعدو او تاریخی حوالوں نا بیل اقتدار تر لاسه کېدو ته پاملرنه وکړي. دا پالیسی خدا او کبدا پدې موږ څنګه شو ویلې ولې دا خبره رښتیا ده چې دا وخت پیپلز پارټي او مسلم لیگ قاف یو بل ته ډیر نږدې شوې دي او د دې خبرې روانې دي. بل دا چې پیپلز پارټي به دوه میاشتې وروسته قومي بجټ هم وړاندې کوي او کچره د بجټ وړاندې کولو او پاس کولو په وخت د دوی سره شمیره پوره نه و نو د دوی حکومت غوځېدلې شي، ځکه چې پیپلز پارټي به په هر حال د خپل حکومت بچ کولو هڅه کوي. نو زه وایم چې دا ممکنه ده چې د دوی د مسلم لیگ قاف سره یو شي.
تمام ہوم ورک مکمل ہے.
دیا دون ورلڈ چې د وسنی حکومت په لومبو ورځو کې هم د پیپلز پارټي او مسلم لیگ کاپ ترمنځ د ملګرتیا کولو هڅې شوې وي. دا خبرو کې د پنجاب صوبې د گورنر څوکۍ لپاره د مسلم لیگ کاپ غړي او د چودھری پرویز الهی زوی مونس الهی نوم د ټاکلو په حق لا خبرې اترې هم شوې وي. ولې رستو پیپلز پارټي هم د هغه وخت گورنر سلمان تاثیر په ځای پاتې کړو او د دواړه ډلو د مذاکرات بغیر د سپرمختګ پای ته ورسېدل. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره او تاسو لپاره یو مطبوعاتي کتنه لرو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په واشنگټن کې د میشت یوې پاکستاني لیکوالې هما یوسف د بلوچستان صوبې د حالاتو په اړه لیکلې مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په سر کې لیکل شوې دي چې په دې وروستیو کې چې د پاکستان په اړه خبرې کیږي نو یو صوبه د نورو په پرتله ډېره تر بحث لاندې راځي. زموږ همکار بوریوال کاکړ دا مقاله لوستې ده او مهم ټکي یې تاسو وړاندې کوي.
مقاله لیکي په بلوچستان صوبه کې د روانو حالاتو په اړه له بیلابیلو لورو څخه مخ په وړاندې تلونکي اندېښنې له داسې ستونزو لکه په بې قانونه توګه د بندې کولو په بڼه کې پر بشري حقوقو تیری، هدفي وژنې، ځورول او بې درکه کولو څخه پام اړوي. مقاله لیکي په دې وروستیو کې په واشنگټن کې د امریکا په انسټیټیوټ آف پیس کې ډاکټر مروین وینبام ویلي وو چې د افغانستان د یاغیانو په تناظر کې بلوچستان صوبه یو له پامه غورځول سوی جنگي محاذ دی. امریکا دا تور هم لګوي چې د وسلوالو طالبانو د کوټي شورا هم په دې صوبه کې شتون لري. مقاله زیاتوي چې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لپاره د سامان وړلو لارې له همدې صوبې څخه تیریږي چې کله د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو له امله پاکستان د تورخم لاره د نیټو لپاره د سامان وړونکو لاریو پر مخ وتړله نو هم د چمن لاره خلاصه وه. مقاله لیکي یوازې امریکا نه ده چې د بلوچستان صوبې په معاملاتو کې شکیل ده، بلکې هلته د هند لاسوهنې هم غوسه راپارولې او اوس نړیواله ټولنه له پاکستان څخه دا غوښتنه کوي چې په دې اړه دې ثبوتونه وړاندې کړي. مقاله زیاتوي همداسې د ایران اړخ دی، چیرې چې د دې هیواد چارواکي وایي چې د جندالله اروپکه ډله په بلوچستان کې پټنځایونه او هلته له فرقهییزو ډلو سره لاس لري. بلوچستان چې پکې په لوی شمېر هزارګان او نور شیعه مسلک لرونکي خلک ژوند کوي، فرقهییز تشدد مخ په وړاندې پکې روان دی. مقاله د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د ریپورت له مخې لیکي چې په 2010 کال کې په دې صوبه کې ټولې 19 فرقهییزې هدفې وژنې شوې وې. د سیمه ییز سیاست ترڅنګ په راتلونکي کې د پاکستان د انرژي او اقتصادي امنیت بحث پر بلوچستان صوبه راڅرخي. دغه صوبه په اصلو کې 1/3 برخې قدرتي ګیس پاکستان ته ورکوي او نن سبا پکې تر مځکه لاندې د نورو قدرتي زیرمو د را ایستلو په اړه هم خبرې کیږي. مقاله لیکي همدا وج دي چې بلوچستان د پاکستان په سیاسي جوړښت، بهرنۍ تګلاره، د انرژي، اقتصاد او داسې نورو برخو کې مهم رول لري. خو د پاکستان په کچه د بلوچستان په اړه بحث پر بشري حقوقو د تیری له بنسټیزې موضوع پر بل اوړي. مقاله لیکي د هغه صوبه ده چیرې چې د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي په تیرو 9 میاشتو کې 100 داسې مړي موندل شوي دي چې په ظالمانه توګه له ځورولو وروسته وژل شوي وو. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې نظر لري چې د دې تور په کار ده چې د پاکستان پر استخباراتي ادارو ورلګول سي. او د بلوچستان وزیر اعلی هم په دې وروستیو کې بی بی سی ته ویلی وو چې په ځینو وژنو کې د پاکستان امنیتي ادارې هم لاس لري، خو تر اوسه داسې رپورټونه نسته چې د دې وژنو په تور کې د څوک نیول شوی او یا هم سزا شوی وي. مقاله لیکي په داسې حالاتو کې چې کله د بلوچستان په اړه بحث کیږي، نو د نورو ستونزو پر ځای انساني خوندیتوب او درنښت ته پام وسي. له دې پرته نه ښکاري چې کوم بدلون دې رامنځته شي.
مونگ تا پا دی پتا لکون را ولی گئی، پوز بکس نمبر 3114 اسلام آباد.
اوریدون کو تاسو مشال ریڈیو واوره پا پیخور که دا ماس پخین دری نیمه بجه که دون که دی لند خبرونه دا پامیر ساحل نارو.
د افغانستان د کندهار له زندانه شاوخوا 1500 بندیان تښتېدلي دي چې پکې وسلوال طالبان هم شامل دي. ویکیلیکس ورپاڼه وایي امریکا په ګوانتانامو کې بې ګناه کسان بندي کړي دي. امنیتي ځواکونو د شام په جنوبي سیمه دره برید کړی دی. په دمشق کې 14 ولسي وګړي وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې نن سوداګرانو د خپلې وتښتول شوي ملګري د وژنې پر ضد د کار بندیز اعلان کړی دی. او نن د ملاریا د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د ملاریا له کبله هر کال 800,000 کسان مړه کیږي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. اوریدونکو تاسو لپاره یو بل مطبوعاتي کتنه لرو. د پټو رازونو برابر سره کول لپاره مشهور ویب پاڼه ویکیلیکس وای په نیویورک د 2001 کال د سپتمبر د بریدونو پر مهال د القاعده زیاتره مشران په کراچۍ کې موجود وو. د ویکیلیکس د نوې ښکاره کړې معلوماتو په اړه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې مقاله خپره کړې ده چې مهم ټکی زموږ همکار منور شاه تاسو ته دروي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې د ویکیلیکس لخوا ویل شوی د کال 2001 د 11 سپتمبر د نیویارک بریدونه القاعده مشرانو په کراچۍ کې په ټیوی کتل چې د هغې نه وروسته په یوه ورځ کې دننه دوی افغانستان ته د اوږد جنگ لپاره ستانه شو. ورځپاڼه لیکي ویکیلیکس د ځینې امریکایي پوځي کاغذونو د څرګندېدو په حواله لیکي چې پکې د 11 سپتمبر د بریدونو وروسته د بن لادن او د هغه د مرستیال ایمن جواهری په هلو ځلو او د هغوی د بیلابیلو استوګنو په حواله معلومات برسیره شوي دي. په دغه استخباراتي معلوماتو کې د هر لیول د ترهګرو معلومات د هغوی نه امریکا ته د ممکنه خطرې په بنیاد راغونډ کړی شوي دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي په دې رپورټ کې ځینې معلومات د القاعده د نیول شوي کارکونکو نه هم ترلاسه شوي چې ورته د قیدیانو د معلوماتو مختصره جایزه هم ویل کیږي. د دې جایزې د زیاتره معلوماتو د نورو ذرایعو نه هم تصدیق شوی دی. ورځپاڼه د ویکیلیکس لخوا وایي د القاعده د مشرانو لپاره د 11 سپتمبر د بریدونو وروسته درې میاشتې ډېرې بې آرامه وې چې پکې دوی د یو ځای نه بل ځای ته په تلو کې ګاډۍ هم استعمالولی شو. ویکیلیکس وای د غبریدونو په سلورمه ورځ بن لادن د کندهار ولایت په یو سرای یا گیسټ هاوس کې عرب جنگیالو ته وینا کی ویل چې د طالبانو سره د په دې جنگ کې مرسته وکړي. واشنگتن پوسټ د سرګند شوی معلوماتو په بنیاد وای په دې موده کې بن لادن د بیلابیلو سیمو سفر کړي او د یو شمیر خلکو سره یې لیدل کتل کړي. خپل کارکونکو ته د عملیاتو لپاره هدایت هم ورکړي او خپل ځنې اختیارات هم شورا ته سپارلي. د دې ترڅنګ د طالبانو د یو چارواکي ملا منصور سره ملاقات کړي او د طالبانو د یو مشر جلال الدین حقانی سره هم لیدل کتل کړي چې په اړه ویل کیږي دا مهال یې په افغانستان کې خونړي بریدونو ته دوام ورکړي. ورځپاڼه وایي همدغه موده کې د نومبر د 25 نیټې خواوشا بن لادن سره د خپل محافظینو په تور بوره کې خپل پناهګاه ته رسیدلې. په دې موده کې بن لادن د مالی ستونزو سره هم مخ شوی. هلته په دغه شپو ورځو کې د القاعده ګڼ شمېر نورو مشرانو د افغانستان په زورمت ولسوالۍ کې یو غونډه کړې. په دې غونډه کې خالد شیخ محمد چې وایي د 11 سپتمبر په بریدونو کې یې مهم کردار ادا کړی دی هم ګډون وکړ چې وروسته بیا کراچۍ او بیا پینډۍ ته راغلی چې هم د دغه ځایه په 2003 کال کې پاکستاني ځواکونو ونیوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ویکیلیکس لخوا وایي ایمن جواهری وخت په وخت په لټکانې بدلې کړي او د القاعده کارکونکو ته یې د بن لادن هدایات در رسولو کار ترسره کړي. زواهری اول هغه وخت په استوګنه بدل کړه چې کله خالد شیخ محمد ونیول شو، او بیا په 2015 کال کې چې کله د القاعده بل مهم غړی ابوالفراج الليبی پاکستانی ځواکونو هغه مهال ونیو چې الزواهری ته یې اهم پیغام د رسولو هڅه کوله. دغه برسیره شوی معلومات وایي الزواهری د دې نه وروسته نور هم خزای ته منتقل شوی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او اوس سواد په اړه یو رپورټ لرو. په سواد کې د ترهګرۍ پر ضد د فوج د عملیات پر وخت یو شمیر چیک پوسټې جوړې شوې وې چې د خلکو په تګ راتګ او د شناخت په اړه به یې چیکینګ کولو. خو د حالاتو د سمیدلو سره او د امن د راتګ سره ځایي خلک وایي چې د دې چیک پوسټو په شمیر کې کمی راغلی چې ورسره د دوی مشکلات هم کم شوي دي. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
سواد جنگ دوران کې یو شمیر سیمو کې فوج ځای په ځای د وسلوالو لټون لپاره چیک پوسټ جوړ کړی وي. دغه چیک پوسټو لوجې د سیمې تلونکو او راتلونکو خلک د یو شمیر مشکلات څخه مخ ول. اوس سواد کې امن په ځای کېدو او د ګرمۍ موسم شروع کېدو له امله باز سیمو کې فوجي چیک پوسټ لړکړې شوې دي او باز کې نرمي راوستې شوې ده چې پرې د سیمې اولس د خوشحالۍ سرګندونې کړې دي. په دغه اړه د سیمې یو څو ډرایوران وایي.
زمانم جی محمد صدیق ته دا ګاډي چلو مخه ذخیره ته د مخکینه نه بګډې راغټ اسانی راغلی مخ تقریبا شپږ گھنٹو پوری زمنگ ٹائم لگے دو داغے نہ بعد بیا رو رو نرمی پہ کرا لے دو گھنٹوں تک وس تقریبا زیاد نہ زیاد لس منٹا یا شل منٹا لگا زمنگ پر چیک پوسٹ نو باندھ ٹائم لگی نور تقریبا ختم ہوتا ہے دے تر لگا دا پنش لے کے دے اسی نگرانی دا پارا ولاڈ دی گاڑی رکاوٹ تا پارا کھلو کاغذ چیک نشتے کم تکلیفات سے مخ کی منگتے ہوا کارڈ نہ چیک ولا را کش وہ کھیجا آگا سسٹم ہے تقریبا مکمل ختم کو
زمان بخت روان نے دا گاڑا چلو ما وی نور کلا بس ولے کو دولے دا دے بدرے مراد دا سر نے کو دے گیٹ کو لو کی وے دای ندا زمون دے پارا ڈیر رات سہولت چا پخ کے بابا گینڈو گینڈو رسرو کر مو تا ولڑ ولڑ بو گنا پ گینڈو گینڈو دا فلا ڈیر رات رہا مو
زمانو مالی بادر دے دا لوڑے نہ منگور تے گاڑا چلو زمون پلارے مانی ات چک پوسٹ نو وس چلور لاغلی دی او اگے کم داسی 15 منٹ ٹائم لگی خلو کے ڈیر نرم شی ہمنگ دا گون ڈیر زیات راضی وس ہمنگ سرے گزارا کرے
دغرنګ عام ولستا هم تګ را تک کې اسانتیاګانې راغلي دي. ولباس تنان وای چې اوس هم چک پوسټ ډېر دي او د دوی تګ را تک کې مشکل ده.
ما نوم ناصر خان دی، زه دبليو پی سره کار کوم او الپورې کې زما ډیوټي ده. خو لدی حالات مطابق شوم کې حالات وس نارمل دي، بیا هم چک پوسټونه دونه ډېر دي چې سړی پتلو راتلو کې ډېر پازابې. په چک پوسټ کې شناختی کارت راواله یا دغه زمونږ ډیوټي ده تادی وس مونږ روان یو. زمونږ کم ټایم چې لګي زبا غو دوه بجو ته ویني مې ترسمه زګه چې چک پوسټونه ډېر
سرکاری ملازم ہم تحصیل کے او زم رازم خواجہ خیل تر تقریباً ہفتے کے در سلو روزانہ پخوا ضرورت ہو دوی چیک پوسٹوں سے حالات دس ہی چیک کے پہچان آئیڈینٹیفیکیشن پکار ہو دو خل کو سوکھ شر گئی ہے اس حالات دیر بدل شوی دی او سر خل کو کڑاول ہوتا تکلیف چه ده اوس دویم کم کړه ده تقریبا اکثر زونو کې اول خلک کوزول دو درې ځای نو سره شیم بدل شوه ده او صرف تپو سو چیکینګ غي نو ما په خیال اوس سره تکلیف نشته چې کوم پخاو
دغه چیک پوسټ ختمولو اعلان سورج وړاندې د پیښور کور کمانډر آصف یاسین ملک د سواد د دورې په محل بر باندې کې کړه وو چې مقصد یې سواد ته راتلونکي سیلانیانو ته اسانتیاګانې ورکولو چې زیات سیلانیان سواد ته راشي.
یہاں سکیورٹی کے آپ لوگ خود گواہ ہیں، الحمدللہ کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے، کوئی ناکے نہیں ہے، یہاں پر کوئی چیکنگ اس طریقے سے لوگوں کو ہراساں نہیں کیا جا رہا اور ٹورسٹ کے لیے ہم اسپیشل سیکورٹی ارینجمنٹ کرتے ہیں.
دا عمل بعد دسوات سیلگرہی پر مختک تا سمرا ودا ورکری پدی اڑا دسوات ہوٹل ایسوسی ایشن جنرل سکتر وکیل احمد وائی چمنگ دا فوج دا گام تا پا خل نظر گورو ولی دا سیلگرہی پر مختک لپارا نور گامونا پورتا کول پکار دی.
منگ دا خبر کو چی کمی چک پوسٹے نوری ہم پاتی دی منگ دا وایو چی دا دی ہم ختم کڑے شی بلکہ چی ڈسٹرکٹ سوات کم سیلانیان راضی صرف دا ودی یو زل انٹری کیگی پاگی کا فرض کدی واڑی نہ پاگی دی یو سٹیکر لگئی او باقی چی دی سوات کی ګرځي نه داغي د پاره دي د څه قسمه پاغو باندې قدغن نه منګ دا غوړو چې زمنګ راتون کې سیزن چې داغي د پاره زمنګ یو اسټ زمنګ سره امداد کړو او زمنګ وټلې نن سبا ډیر په خولي مقدار باندې رواني دي اغه رنگ روغن کړي دي او بلکې منګ تب کې څه خپ پوره ریلیف ملاو شه دي نه منګ داغي د پاره هم ټول پاکستان چې زمنګ کمرونه دا خبره اوري ناغه دي د سواد سره د مالی امداد پزې چې هغه مالی امداد کې هغه دی راشي او دلته دي په دې سواد کې د دې سواد ته یخ سیزن نه لوته پندوسی او بلکې د دې هوټلو د مالکانو سره دا یو غټ خګړه ده.
د وسواد کې اوسم په لوی لوی سړکونو د فوز له اړخه چک پوسټې موجود دي ولې لند ورځو کې دغه چک پوسټو کې کیمرات لو سره سره سړکونو کې لوی لوی رکاوټونه هم ختم کړي شوی دي چې تر عام ولسته پتګ راتک کې اسانتیا راغلي ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com. تاسو مشال ریډیو اورئ. نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ملیریا نه د بچ کېدلو عالمی ورځ منځل کیږي. د ملګرو ملتونو د رپورټ تر مخه پاکستان هغه هیواد دی چې د صحت په اړه د اسانتیاو د کمی له وجې ډیر خلک په دې مرض کې اخته کېدل شي. دا چې د ملیریا مرض سوي او د دې د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کول پکار دي، په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار احمد الله رپورټ لري.
د پاکستان په شمول درست نړۍ کې نن د ملیریا نه د بچ کېدو عالمی ورځ مانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د یو رپورټ تر مخه چې د نړۍ په یو شمیر ملکونو کې د صحت د ناکافي سہولیاتو له وجې 3.3 کروڑ خلکو ته د ملیریا کېدو خطر ده، او د حواله سره پاکستان په 40 نمبر دی چرته چې د صحت د ناکافي سہولیاتو له وجې خلک د ملیریا په مرض کې اخته کېدي شي. رپورټ زیاتوي چې پاکستان کې د مرض د خورېدو یو غټه وجه تیر کال په ملک کې راتلونکي سیلاب هم وو، او د اندازې مطابق تیر کال کې قریبا 1.5 لک خلک د ملیریا نه متاثر شوي وو. ملیریا څه شی ده او د ابتدایي علامات څه وي؟ کله چې دا پوښتنه موږ د ډاکټر شیر محمد نه وکړه نو هغه ویل
ملیریا خو یو میکروبي مریض ده چې دا د ماشي په واسطه باندې خوريږي. یعنی چې کله یو مریض د ملیریا څخه ولري او ماشي راشي دا وچی چې بیا د دې مریض نه دا میکروب اخلي او بیا دا بل روغ سره وچی چې دا مرض هغه ته انتقالوي. علامه دا ده چې دا باندې یخني شروع کیږي او ساتو او دا نه
په جواب کې چې د دې مرض نه ځان بچ کولو لپاره څه حفاظتي انتظامات کول پکار دي، ډاکټر شیر محمد وایي په ملک کې د مرض د مخنیوي لپاره د صحت عالمی اداره WHO حکومت سره په ګډه کار کوي. کله چې موږ د دې ادارې د ملیریا د مخنیوي څانګې مشر قطب الدین کاکل نه وپوښتل چې دې لړ کې تاسو حکومت سره څه مرسته کوئ، نو هغه وویل
هغه په فنی مهارت کې ده او پالیسی جوړولو کې ده، او د دې لپاره چې کوم مونږ لاري جوړو او د لاري لپاره دا مونږ دوی له سپورټ ورکوو چې تاسو په دې لار باندې کار وکړئ نو تاسو بغیر ته رسېدای شئ. د دې نه علاوه مونږ د دې څلورو صوبو د صحت محکمو او د وفاقي محکمې سره مونږ چې کوم مرسته ده هغه دا ده چې مونږ د دې لپاره کوم بین المللي حکومت کوونکي جوړونې دي. د دې نه مونږ د دې لپاره ذرایع برابرو او په دې کې مونږ تقریبا 80 میلیونه ډالر 2003 نه تر اوسه پورې دا مونږ د دې موبیلایز کړی دي. د کچو دوی له زهر آلو د مچردانې چې دي په ډېر زیات تعداد کې آلو چې حملدار ښځې او واړه ماشومان چې دي دې کې بچت کیږي، او هغه چې مونږ دوی له مرسته ورکو سپری کوان چې دی دا د دوی د میونسپل کارپوریشن د محکمه صحت دا د دوی ریسپانسبلټی ده.
د صحت د عالمی ادارې د یو رپورټ تر مخه هر کال په درسته نړۍ کې 50 کروڑ خلک په دې مرض کې اخته کیږي چې له وجې 10 لک خلک ترې مړ شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه.
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پښتونخوا صوبه کې چې کله فصلونه پاخه شي او د لاو یا د ریبلو وخت یې راشي، نو د سیمې اوسیدونکي په داسې وخت کې د یو رسم بسکر په لاره له یو بل سره مرسته کوي چې دا کار زر سرته ورسیږي. دا چې دا رسم سوي د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود د ډیر اسماعیل خان سره نږدې یو کلی ګیلوټي کې د سو کسانو سره په اړه خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی.
د پښتونخوا په سویلي سیمو کې دا وخت د چنو او غنمو فصل پوخ او لاو یې لګیا دی. د لاو په وخت د سیمه خلک د بسکر یا اشر د رسم لاندې د یو بل ملاتړ کوي. زه 13 ورځ د ډېر اسماعیل خان سره نږدې یو کلی ګیلوټي ته چرته چې بسکر کې شامل ځوانانو لاو کولو ورغلم. دلته موجود یو زمیندار واحد خان کنډینه مې د بسکر او لاو په برخه پښتنه وکړه.
بسکر مطلب دا چې هنګامي غوندې یو کار وي چې هغه په موقع باندې زرته زرا اوسی اغلا کارا مجا بیا یو کلی چه لایوی علاقے چه کور پا کور خلکو تا اطلاع ورکو مشام پلا چه سبایی بانده با مجا دا کار بکو بیا کور پا کور سر بانده یو یو کس مشتا جوان لیاسی کلی امداد پارا دا رایسی اغ خلق سر یو جای که دو تا مجا ویو بسکر
پا دا موکی ڈول ڈانگ دا زن زوانانو سندر هم ویلے پا دا لرکش پلاو لگیا یو زوان اینامولا پا دا رنگ وجا غدا
دا دیهاتو یو اغا دا سکم سڑی یار دوستی نو اغا دغه کټای موسم چې بیا دوه واړي او دغه بسکر په نام باندې دو راولي او دو سره به امداد کوي او کټای سره کوي. ټول دا پر دا چې کم دا خلک یو کم سړی سستیږي نو ډور صرف او صرف د سړی وینې ګرمولو پر دا دلته او خوشحالي هم کوي.
زمیندار وحید خان کندری دا والاري چې د بسکر رسم د پښتنو د یووالي علامت دی.
دغه کار د موږ پښتو یو رواج قائم دا صدیو پیړیو لا سمور نکانو موږ کم پښتو روانه کم وختونه دار بسکر رسم ستا پچی دا علامت تا اتحاد اتفاق دا بلو کومو چی دا شاینی
یادا دیوی چه پا پشتنخوا او کبایلی سیمو کش بسکر یا دا اشر رسم پا خواه زیاد خو اوز پکش کمیرا غلی دا. سلام مسعود، مشال ریڈیو، ډیره اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو د بسکر په اړه د سیلاب مسعود دا رپورت واوریدو چې د ګیلوټي کلی نه تاسو ته د پاره جوړ کړو. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیزې یا هفتوارې خبرونې په ماسه تیر شو وطنه چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی تاسو لپاره جوړوي. نو راځي چې دا خبرونه په ګډه واورو.
ما تکیر شو وطن
نو فیروسیا ایڈوکیٹ دمغار امن کمیٹی امن جرگی ممبر ایما سوات سره می تعلق ته.
فیروز صاحب تاسو په سوات کې یو په سوات باندې یو سفر غلی و او د طالبانو بیا د فوج ور پسې عملیاتو نو د وخت کې ډیر خلک زهیر سو، بیکور سو، تباه سو. نو تاسو هم آیا له شخصي توګه باندې له داسې حالات سره مخامخ شوي؟
زمون ټول عمر دا 2007 نواله تر 2009 د اند پورې من ټول په دې کې لکه هر وخت په دې کې متاثر شوی یم او په دې کې ملاقاتونه هم کړی دي ځکه چې منګ چونکه یم منجرګې سره تعلق ساتم. متاثر خودم را زتا ست یو ورځ کوم زما خپل ورار طاهر خان نوږي 25 سپتمبر 2009 د ټولو نه اخرنه ټارګټ کلینګ نه شو. دا هغه نمک کې کزه تا تاسو خپل پامي دي درار ته کومه لکه زما د قبر یعنی زما د وای پی او رور دوا بچی راغی د شاډر اقبال احمد خان دی وقار ام پی اچ دا غرور او دا غوري ونه دا زما خپل وخیلی ورسره وونه کرن لاس کسان په جمع باندې طالبان وشتلو.
او لدی علاوه ځخه فیروشا صاحب آیا د لاس کسان وژلو علاوه نور څه سیو؟
زما خپل خو لکه زما د خور خان د مامډری خانګل حسن شاہ نومی اور خان گل آغا طالبان وجو داغے نہ پزما بل خورے د خور زے محمد کرم خان د ڈیرے د زما خپل خورے آغا طالبان وجو زما بل نوسے د کانجو پوات ورسرا داغا تر ریاض دا طالبان وجل دا زما د خپل کور فیملی کسان د دینه علاوه د دوستان ز ساتو ویم لکه خدای پاک دی وبخي خدای پاک دی وبخي لکه زما پرشتانو کې نور بخت بیدار د مام ډیرین علم جان د مام ډیرین او دوستانو کې د توسر اعظم جی ډاکټر خان خدای پاک دی وبخي ان پی ایچ او من یو ز سبق ول یو ز ناس پاسوی آغا اکبر علی خان د ټټانو باندې دا من یو ز سبق ول یو ز ناس پاسو نو که زه تاسو ته د شمارو منځما خلک کم از کم 12-15 کسان چې موږ تقریبا لکه یو ځای ناس پاس خلک والا دا موږ دا زموږ نتلی دي.
فروشا ایډوکیټ سے بین ستاسو دا فامیل چې تاسو کم وشمیرلی راته چې دا کسان وو وشل یعنی اصلا ستاسو طالبانو سره اختلاف څه وو؟
موږ همیش ته پاره د امن خبره کوو، موږ د خوشحالۍ خبره کوو، موږ وایو چې مخ زموږ ملک مخ په وړاندې باندې لاړ شي او دغه خلک دا نه غواړي. دین دا چې دغه خلک لکه بنیادی طور باندې په دې چې هانه باندې راغول چیرې د دې خلکو هغه طبقاتي غونډې جنگو هغه طبقاتي جنگ کې چې کم خلک په کلی کې سپندرو وي کم خلک د مخې څوک سره وي څوک د چاته شپږ اته کسان نه غونډېږي زمونږ سر دغه ګناو چیرې چونکې موږ سیاسي یو موږ علاقه کې دوه درو کسانو سره خبره اترم کولای شو منګ جامم سپینه را د قزمون ګناو نور سمنګ یس ګنا نو اوس زمون سره دښمنیا نه نور زمون سره اس نو نمون چا په کنګل کړی دي نمون د چا نه مرګ مار کړی دی خو موږ صرف دغه وایو چې ملک په خوشاله باندې ملک خطر ته لاړ شي او هغه خلک دغه نه غواړي چې ملک خوشاله او امن تر
آیا په دې تر دې لمخه چې دوی ستاسو فیملی ستاسو خاندان چې دی په نشه کې تاسو سره څه خبري اترې سوي یا څه داسې مطالبه کړې وي یا څه غوښتنې کړې وي؟
زمون خو یو بیسیک یو سیز کتاسو فکر دی په هغه وخت کې نگران وزیرانه چې وږي شمس الملک یو جرګه غره افتلو چونکه زمونږ د فیملی کسان ټول انټایر سواد ته طرف و نو پای کې زمونږ د فیملی کسانو مو جواز دی درخ کړو چې دی خلک د کلی دی الته کې او حکومت ته ریکوست کړی چې تاسو پوه سواد ته راولې کې پاره کې بیا زما په لس باندې هسه کې تاسو وګوره پاره لس باندې نو پای کې زما خپل خوره چې زما د تر د زیز یې نه ځل خان په هر لس باندې نوم نه غوړ کړو بیا دا غې نو راستې چونکه زما تعلق د سوي چیرې زموږ خلک راغونډول یو سبا کول بل سبا کول مشورې په موږ باندې راوخته شو چیرې د خلکو سره موږ څه چلو کو زموږ خلاف دې دا کړو چې یو تیر موږ په کلی کې لکه موږ همیشته پردا کوي چیرې موږ خپل پیرا د شپې کو د خاص کر د شپې چې نه دا زمانه قدیم نه روانه ده یو شپه موږ لکه په شک په بنیاد باندې نو چیرې څوک څوک نو پاره موږ پیژندل نه دا زموږ ذکرې دا جواز رخکړو چیرې دی په موږ باندې راځي کوي دیمن خرابای نه دی وجه نه موږ ته دښمنه یا بایس جوړ کړو.
په دې وخت کې چې تاسو د خاندان وژنه پایل سو آیا تاسو دفاعي حالت تلاړی یا تاسو د طالبان سره د روغې جوړې یو کوشش وکړي د دوی له مشرانو سره خبرې اترې وسوي چې تاسو دغه مخنیوي وکړي؟
قطعی موږ نه دی کړی کاکر صاحب موږ کوشش دا کړو همیشته پاره چونکې زموږ تعلق وو د سې چې موږ حکومت سره د فورس سره ناست پاستو نو په هغه صورت کې دا غو سره زمونږ د روغېدو یا زمونږ د غو سره خبرې اترې سره خبره اتره نو او اخر کې دا غو شو چې موږ تقریبا چې څومره په ملي ونه ټول د دې جن الله سو کې اسلام آباد کې په دغه شو سټل شو سو په خور کې سټل شو سو کې وځي تلاړو سو په خپل باندې زه انګلند تلاړم بیا ما دا فلور مېشتې چې دې اپریل نه والا تر اگست پورې الته کې انګلند کې وځم د دې یې د وژنې چې راکړه دا خلک کو چونکې دوی پاور دی او نور زور زیاته او ظلم او ظلمونه خو خبره تاسو معلومه چې هغه وخت کې حدو چې نور د خلکو سره نه کې موږ دي نه خپل
یعنی تاسو فیروز شاه صاحب د خاندان څومره کسان چې دی هغه لو سواته وتل
من خو او کاکر صاحب ډېر لوی فیملی ده خو حقیقت دا ده چې زه تاسو ته نو مبالغه بنې من راوند اباوت 150-180 پورې کسان وږي یو نیم سن نواله تر اته وشلو پورې او دا مونږ ټول چې د ایرپور نه راواله تر د سین د پکیلي د کوستر پورې دا مونږ ټول فیملی سوق د ترونو زامن دي خورینه دی ورېرونه دی خپل خپلوان دی یو نصب دی یو ټبر دی نو ټوټل خلک چې کله بیا دا حالت داسې جوړ شو نه بیا د دې نه وان شو لخت کړل.
فیروز شاه صاحب دا دومره زیات شمیره تاسو ول یو سلاتیا پوری یو سل پنځو سو پوری نو کله تاسو داسې مزاحمت د یو لشکر په شکل کې
مونږ ډیر زیات کړای ډیر زیات کړای کاکر صاحب مونږ په وسط نه وته دا په مې پواس پاره موږ نو ته خو چې کله د وخت حکمرانانو پوجانو صاحبانو مونږ ته دغه وکړه چې یار چونکې دا کلی ملي خالی کول ضروري او تاسو اوس د دې کلو نه وځئ ځکه چې مونږ د کلو باندې به بمبارډمنټ کېږي یو څه به کېږي بل څه به کېږي چې بېګناه خلک پکې مړ نه شي او مونږ ته نور خلک طالبان وغیرہ پاتې شي نو په هغه صورت کې مونږ ووتو ادروایز مونږ نه ووتو مونږ خپل مزاحمت کوو مونږ د اخره وخته پورې مونږ د دې په دغه باندې نه کوي کېږي هر څه چې کېږي به کېږي مونږ بالکل لبوتو او امکان هم نه چې کله راته پوجن وای نو کړی تر تاسو زیات خلک کلی خالی کې بیا زموږ لپاره بل چاره نو
نو فیروز شاه صاحب یعنی دا څومره تاسو په خپل شخصي ژوند کې په ذاتی ژوند کې دا څومره ترخه تجربه ول ل خپل وطن کور وطن زخه وتل
زه په خپل انګلیش کې یا په نور ځایونو کې پاتې شم او زه تا ته ما چې خپل کور خپل وطن چې څومره خوږ دی د دې د خاورې تشه چې څومره خوږه ده نو د دې سره د بل شي سره مقابله نشي کولای لکه د دې خو باچی زمونږ د خلکو خپل ژوند بهترین ژوند د خوشحالي ژوند د ناستې پاستې ژوند د معاشري ژوند په هر لحاظ باندې که تا شری تور باندې کاغه تا اخلاقي تور باندې او کاغم د پښتونولو په وجه باندې نو په هغه کې څه شک نشته خو مجبوری د څه شي ده چې بعض شي وخت د سره شي چې هغه سړی هغه هر شي جیدات پاتې شو په علاقه کې خپل پهلوان پاتې شو خپل کور پاتې شو خپل ناسته پاسته پاتې شو خپل سوسایټي پاتې شو او موږ د خلک بې کورو د بغیر څه شینه چې اکثر پکې د خلکو چې خلکو سره پیسې هم نه وي جامع خلکو نه دی راستي او په دې حالت کې وو ته تاسو تصور پخپل باندې کوئ نو ډیر ګران وای
فرشا صاحب یو بل خبره یعنی داسې حالات کې چې دا دومره زیات ستاسو دومره کسان وو چې صبح تاسو به کور سوی داسې یو واقع دوی اپیش تاسو ته یاد وي چې هغه بالکل تاسو په ژوند دی رینه سي
زما خو په ژوند باندې کزو تاسو ته ویم چې دا چې څومره شوې دي کنه چې موږ امن جرګې سره زما تعلق او موږ چې بچرته مړه کېدو نو د خپل په پزل باندې او د دې وخت هغه پوجانو سپورټ را سره نو موږ بولتلو او په داسې حالات کې موږ کسان لیدلی یقینو کړه چې سړی ته نن راځي دی کنه نو سړی د خپونه ځمکه تختی حلالې دوه لیدلی دي او وشتو لیدلی دي تیزاندې والے لیدلی دي او په مختلفو حالاتو باندې ولیدلې نو زه تاسو ته کومه کومه ته ویم
فیروز شاه صاحب دا خو د نورو خلکو سره چې څه وی دي تاسو ولیدلې خو دا تاسو په خپل کورنۍ کې دومره وژنې څه وی دي نو دا سي په دې ټولو وژنو کې دا سي نه هیرودونکې کیسه
نه هیرودونکې کیسه خو زه که تاسو یو ورته ویم نو نه هیرودونکې دا ما تاسو سره شاډره ولا خبر وکړه زما دا وخی چوم د دې کله راوښتلې دي ګنه نو هغه ای ویټنس ولا کسان وای چې د پلاوما دا تاسو کې چې ستا په زمونو کې کمی حقوق دي چې ستا په کې کمی حقوق دي نه هغه چې زما خو دواره وشن بچی دي وی چې دا کشر به زیات د دیو جن خوږي چې د انجینرینګ کوو راوته تازه او په دغه شپه باندې کور ته راغلم نو اول د دې طاقه باندې وکړې وشتو بیا درم د سینې بیا په بل زوی باندې وکړې وشتو او په درېمه باندې بیا د بل وشتو او اوس د بل ته هم د خپل وراره ترما دا ما خان دې روزما ته ټیم دې روزما ته بالکل اډریس من روزما ته تناسو دا زما دا وراره کوزي باندې تتلې دا کوزي باندې دا روان دې ته کې چکل زمون دې کلی نه په ډېر کمه فاصله باندې دا که تر رسیدل دا کسانو ته ولر دې جوړ نه راوتی او دې په موټر سایکل باندې نو کله چې په د باندې داس کاو نو دغه ټیم دا روزما ته ټیم دې اګزیکټ چې بانک سن شروع کړ دا څه ډول شو نو چې کله موږ دل راو رسیدو نو دې په موټر سایکل باندې داسې پروت ته لکه څنګه چې سره و د شوې دې او دا مړی دا ځنه په دې باندې بریس د دې په دې باندې وشتل نو چې کله موږ راو رسیدو دا غا حالات او دا غا وخه او دا ټیم ته او دا وکړ نو زما په خیال چې د کلی زما سره څومره خلک را سره نو یو سره رو نو پاتې شو دا زمونږ د کور قصه پاکر او پین سم روزه دا او د ماخام روزه ماته د نه وکړي او دغه ظالمانو چې په دغه لار کې د د سره په دویش د باندې د هر کله کړي
فرشا صاحب اخیر پښتنه دا چې اوس هم آیا تاسو ولته په وطن کې یې په کور کې لیکي آیا تاسو دا کور کورنۍ چې دا اوس هم له داسې خطر سره مخامخ ته کنه
فعلاً موږ دا بالکل د موسسو الحمدلله د 2009 نه کله چې موږ واپس شو جی او واپس راغلی وو موږ یو بهترین نظام نه دلته کې زموږ په کې کې زموږ خاص کر په نیک خیل کې تاسو یو ورځ کوم نیک خیل زموږ دوه ډول دوه زوینه ریجی د منګولې نه راواله تر ګلجبی پورې دی تاسو خیل وي د ګلجبی نه والا تر بر د شاډر کټیار دا غزوینه پورې دی دی تا باخیل وي الحمدلله زمنګ مختخیل چې دینو دا سالټ دی زمنګ خپل اوس یو یونټی دا غي زمنګ یونټی دی اشا خیل امن جرګه زمنګ خپل مشران دي پکې زمنګ خپل یو نت ورک ته زمنګ خپل یو ډانچا دا زمنګ په هر کلی کې تاسو منه یا زمنګ کم اس کم 50 کا سچي ویډیو شي یعنی هغه د شپې ډیوټی کې یاد اورځم کوي الحمدلله چون کې پوه چر غله زمنګ سره اوس یو بهترین زمنګ کوارډینیشن دی زمنګ په پوه چ په مینس کې او زمونږ د څه کوارډینیشن دی چې دا په 15 منټه کې مونږ ټول کلر راځي شو 15 منټه کې مونږ ټول علاقه راځي شو او دغه حالت چې د 2009 نه پرې سبانه کې تاسو وګورئ دین اوس پورې راځي شي بالکل امن امان خوشاله خوشحالي هر څه برابر دي خیری اوس بالکل لا یاره تر هغه خلکو د زړه نومو تر دریم دا چې خلکو ته پته ولګره چې د خلکو ظلم کړو زیاتې کړو او اوس به دا خلکو چې وسره رالو نه دی خلکو په خوالي باندې رالو دی خلک خوشاله طرف ته دي خلکو له روزګار طرف ته دي تعلیم طرف ته دي ا خلک د تعلیم دشمنو ا د صحت دشمنو ا غا د پیسې دشمنو ا غا د هر شي دشمنو اوس هغه شي نه مهمه نشته نو الحمدلله موږ اوس ډیر زیات برابرو په سکون باندې لکه دغه یاره تر حقیقت یې موږ ته نشته
پما تثیر شو وطن
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پسایستو کوکیو باندې مزین کول
دا کومه لار ده
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغه او لند لار ده
عرفان څه ته وایي
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای شي
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمعه او خالی پورات اوریدلای شي